افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د انتخاباتو په روانې پروسې اندېښنه ښودلې او وایي د انتخاباتو برخه کې روانې هڅې کافي نه دي. د پاکستان قومي اسمبلۍ یا ولسي جرګې نن په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو یوه قانوني مصوبه تصویب کړه چې له مخې به یې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا ورګړېږي. او نړیوال جنایي تحقیقات ښیي چې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین پر فضا د مالیزیا یوه مسافر وړونکې الوتکه د روسیې په بوګ دولت غوندې ویشتل شوې وه. دوستان و ستړي مشي په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې ما اجمل اند هرکلی کوم. مخکې له دې چې د نور ریپورټونو تفصیل در واورو په مخکې د دې ساعت خبرونو ته ملالۍ بشیر دروري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د راتلونکو انتخاباتو د بهیر په اړه اندېښنه وښودله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د خپلې یوې همکاري او د هغې د کوچني د راخوش کېدو هرکلی کړی دی او د پاکستان د پارلمان ولسي جرګې د دغه هیواد قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا ایالت سره د یو ځای کولو لپاره په اساسي قانون کې اصلاحات راوستل. بشپړه خبرونه. په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر د راتلونکو انتخاباتو د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې په دې برخه کې رواني هڅې کافي نه دي. پیری مایدون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د دې بهیر په مخه کې تر ټولو لوی ننګونه امنیت دی. دا بهیر په سمه توګه په مخ نه دی روان. هغه کارونه چې باید وسي په اوسنۍ بڼه د منلو وړ نه دي.
This is not acceptable.
دا بهیر په سم مسیر نه دی روان. نور ډیر کارونه دي چې باید تر سره شي. اوسنۍ وضعیت د منلو وړ نه دی او دا وضعیت چټک بدلون ته اړتیا لري.
شاغلی مایدون ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د پراخو او شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ځینې نور کارونه هم وکړي. د ویل چې د امنیت تر څنګ نور فکتورونه هم شته چې باید ورته پام وسی. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ په اړه خبرونه خپاره سوي چې د دې ولسوالۍ پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې 12 د ملي اردو سرتیري وژل سوي دي. خو د 209 شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوو پوستو د سقوط خبره رد کړه او ویل د وای هلته د ملي اردو دوی پوسټي وی خو یې سقوط کړی دی. درې د ملي اردو سرتیري شهیدان سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. دا خبره چې د وسلوالو ټانکونه له ځان سره وړل سوي دي دروغ ده. دوه ټانکونه وو چې له سقوط سوي پوسټي څخه امنیتي ځواکونو شپږ ټپیان د ګلټپی نظامی اډې ته پکښ انتقال کړل. د شغلی رضایی په وینا دغه نشته کې 15 وسلوال وژل سوي او 8 کسان یې ټپیان سوي دي. د ویل چې سیمه تمرست د مرستې لپاره نوي ځواکونه لیږل سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د خپلې وی همکاري او د هغې د کوچني درخوش کېدو هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو افغان همکار او د هغې کوچنی زوی د روان کال په جنوري میاشتې هغه مهال ورک سول چې نامعلومه وسلوالو د دوی موټر ونیوه. د مارچ میاشتې په 14 نیټه د ملګرو ملتونو د هغه موټر د چلوونکي مړی په کابل کې وموندل سو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر نن په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دوی له اړوندو ادارو سره د برمتنې ولسوي شدي او د هغې د زوی د راخوش کولو لپاره هلې ځلې کولې. په اعلامیه کې راغلي چې له ملګرو ملتونو سره همکار افغانان د خپل هیواد ګټو، سولې او پرمختیا لپاره قرباني ورکوي. تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د پاکستان د پارلمان ولسي جرګې د دغه هیواد قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا ایالت سره د یو ځای کولو لپاره په اساسي قانون کې اصلاحات راوستل. له دې سره قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه کیږي او د اف سی آر قانون به له منځه ولاړ سي. اف سی آر هغه قانون دی چې له د برتانوي راج له وختو په قبایلي سیمو کې پاته وو او له مخې د یو کس د جرایمو په خاطر بشپړه کلیو ته سزا ورکول کېدای سوای. د پاکستان ولسی جرګې اصلاحاتو ته 209 مثبتې او یوه منفي رای ورکړه او لسو کسانو له رای ورکولو ډډه وکړه. په قانون کې دغه اصلاحات له دې وروسته د سنا تایید او د ولسمشر توشیح ته اړتیا لري. شمالي کوریا د اټومي وسلو د تجربې په یوازیني ځای کې تونلونه له منځه وړي دي. ویل کېږي دا کار یې ځکه کړی چې په کوریا ټاپوزمه کې ترنګلی وضعیت آرام سي. د بهرنیو خبریالانو یوې ډلې ویلي چې دوی د پونګيري اټومي تجربه په سیمه کې د 14 شاهدان دي. دولتي خبري اژانس کې سي ان اي وویل چې د اټومي تجربه ځای په بش پړتوګ لمنځ وړل شوی چې د اټومي تجربه د ختمولو پریکړه تضمین سي. او د هالند په مشرۍ د نړیوالو جنایي پلټنو نتیجه شې چې هغه بوک توغندی چې په 2014 کال کې په اوکران کې د ماليزیا او تکويشتلې و د روسیې د 350 الوتکو زت توغندی له غونډ څخه دی. ګډ پلټون کې ټیم یا ټي آی جی د استرالیا، بلجیم، ماليزیا، هالند او اوکران له چارواکو جوړ دی. دوی دا اعلان نن په هالند کې په یو خبري کانفرنس کې وکړ. ام ایچ اولس د 2014 کال په جولای میاشت کې د اوکران په دونیتسک سیمه کې وشتل سو چې پکښې ټول سپاره 298 کسان وژل سول. روسیه د ام ایچ اولس د وشتلو تورونه ردوي. د خبرونو پای.
خبرنامه له ازادې رادیو نو اوریدل ملالې بشیر درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت وګورئ او ګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر د انتخاباتو پر رواني پروسی اندېښنه ښودلې او ویلي د انتخاباتو برخه کې رواني هڅې کافي نه دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د انتخاباتو په وسنی بهیر کې د ستونزو پاړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د پوخانی رئیس نجیب الله احمدزی سره غږیدلی یو. مرکبه یې درته وړاندې کو. دا به مو اوري چې د پاکستان قومي اسمبلی یا ولسی جرګې نن په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو یوه قانوني مصوبه تصویب کړه چې له مخې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا ورګړېږي. د سیمې او نړۍ په مسلو کې بله موضوع دا ده چې نړیوال جنایي تحقیقات ښیي چې په 2014 کال کې د اوکراین پر فضا د مالیزیا یوه مسافر وړونکې الوتکه د روسیې د 350 دافع هوا لوا په بوک دولت غوندې مشتې وه. په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر د انتخاباتو په رواني پروسی اندېښنه ښیي او د انتخاباتو په برخه کې رواني هڅې کافي نه دي. پیری مایدون د پنځشنبه په ورځ په یوې ځانګړې مرکې کې ازادي رادیو ته ویل په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې امنیتي وستونزه وي خو ډېر نور کارونه هم شته چې د شفافو او سراسري انتخاباتو لپاره یې باید کمیسون ترسره کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي انتخاباتو روانه پروسه ناامنیو ډېره پڅه کړي خو په دې پروسه کې د خلکو ګډون په ډېرېدو دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
اروپای ټولنه په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو په وړاندې کمزوري ظرفیت په انتخاباتي کمیسیونونو کې تشبستونه د خلکو کم لاسرسي او ځینې نور هغه فکتورونه بولي چې د دوی پوینه دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر پیری مایدون له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د انتخاباتو لپاره رواني هڅې کافي نه دي.
There is a lot more to do. This is not acceptable.
دا بهیر په سم مسیر نه دی روان. نور ډیر کارونه دي چې باید ترسره شي. اوسنۍ وضعیت د منلو وړ نه دی او دا وضعیت چټک بدلون ته اړتیا لري. د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو د کمزوري ګډون یو مهم دلیل امنیت بیانېږي. امنیت یو ستونزه ده خو نور داسې ډیر فکتورونه دي چې باید حل شي.
And they should also be addressed.
مایدون وای بد امنیتی وضعیت هم دغه پروسې پر وړاندې اندیښنې راپورت کړي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته خی چې دغه پروسې پر وړاندې خپل مسولیت خ تر سره کړي. نو موړی وای اروپای ټولنه په مالی او تخنیکی برخه کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره مرسته او لازم ملاتړ کوي. د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره پر روان بهیر د اندیښنې داسې مهال څرګندېږي چې ل دې وړاندې په کور دننه هم غنو بنسټونو او د ملي شورا یو شمېر غړو د دغه بهیر په څرنګوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د میزان د میاشتې 28 نیټه د دغو انتخاباتو ورځ ټاکلې ده او له څه باندې یوې میاشتې رئیس ورته نوملیکنه روانه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو پر وړاندې ځینې ستونزې مني او تر ټولو مهمه یې ناامني یادوي. د یاد کمیسون یو کمیشنر سید حافظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د ګډون په اړه اندېښنې اوس پراخېدو دي.
ببینین نمی ارقام ثبت نام روز به روز افزایش پیدا میکنه
و درای ورکون کو د نوم لیکنی بهیر ور سربل ډیریږي په لومړی دویم او بیا دریم پړاو کې چې مونږ به 1300 څخه ډیر مرکزونه ولرو د دې ډلې باز مونږ د امنیتی بنسټونو د راپورونو لمخې 930 مرکزونه تړلې وي سکه چې حالت نام نیده
د
افغانستان په انتخاباتو د چاریو شمیر بنسټونو هم در په ټوله نه اندښنې تاییدوي وايي په دې وروستیو کې د دغه پروسې پر وړاندې پر ستونزو سیاسي ناندرې هم اضافه شوې دي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دا ټولې ستونزې د سراسري او شفاف انتخاباتو پر وړاندې د پیاوړې ارادې نه موجودیت په ډاګه کوي.
دوستانو و موریدل چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د انتخاباتو په روانې پروسې اندېښنه ښودلې او وایي چې په دې برخه کې باید ډېرې هڅې وشي او ډېر کارونه شته چې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسونې ترسره کړي. یوه ستونزه چې د ډېرو خلکو انتقادونه یې راپارولي هغه په د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې په پروسه کې د خلکو کم ګډون دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پخوانی رئیس نجیب الله احمدزی وایي د دې لپاره سم چمتووالی نه ونیول شوی. په تېره خپرونه کې مې له ښاغلي احمدزی وپوښتل چې ستونزه په کوم ځای کې ده. نوموړي وویل
د داسې یو لویې پروسې د شروع کېدو نه مخکې باید یو څو عمده کارونه د کمیسیون لخوا نه شوي وایي چې متاسفانه نه دي شوي. چې تاسو وګورئ د آګاهیامه پروګرام نشتون، د ډیټا سنټر نه فعالېدل تر اوسه پورې، او همداسې د کال سنټر نه فعالېدل. دغه هغه عمده او د دې نه علاوه نور باید دغه چې تخنیکي مواردو ته توجه شوی وایي چې متاسفانه د کمیسیون لخوا نه و شوي. هدف د خلکو نه ګډون په ثبتنام په پروسه کې چې ډېر کم حساب شوی ده. تر اوسه تاسو وګورئ څه کم 30 ورځې وخت تېر شوی ده او تر اوسه پورې 2,015,000 یا 6,000,000 ثبتنام شوی ده، چې دا هغه ثبتنام ده چې تر اوسه پورې تثبیت شوی نه ده. یعنی خام ارقام دي، او کله چې ډیټا سنټر تر اوسه پورې فعال نه وي دغه هغه وخت کې مونږ دې ته دقیق ارقام ویلی شو چې کله دغه ثبتنام چې تر اوسه پورې شوی وي شوی ده، او دغه باید په ډیټا انسی کې په ډیټا سنټر کې ډیټا انسی کې درک شي. هغې نه وروسته مونږ هغې ته دقیق ارقام ویلی شو. په دې کې امکان لري چې 15% تر 15% تر 40% پورې تفاوت راځي. یعنی دغه ارقام چې کمیسیون لخوا اعلان شوي دي دغه امکان لري چې کم.
احمد زی صاحب، د تاسو فکر باندې ستونزه په څه کې وه چې خلکو په ثبتنام کې هغسې چې په کار و برخه نه ده اخیستي؟
اولین کله چې دغه برنامه پلانینګ په صحیح توګه سره نه شوی، یعنی تخنیکي اړخونو ته باید کمیسیون فکر کړی وای. په هغه کې اولین تاسو وګورئ چې دغه یو نوی پروسه په افغانستان کې شروع کیږي، د واجب شرایط لیست جوړول د قانون مطابق. د دې نه مخکې باید درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې باید آګاهیامه پروګرام په ټول افغانستان کې پلی شوی وای. یو دویمه ستونزه دا ده چې د تذکرو ریاست باید په ټول افغانستان کې د دې پروسې د شروع کېدو نه مخکې باید 15 میاشتې په ټول افغانستان کې کاغذي تذکرې توزیع کړی وای، چې بدبختانه دا کار ولې نه ده شوی. تاسو وګورئ چې ستونزې امنیتي ستونزې هم په موږ باید په دې سترګه پټې نه کړو، ځکه امنیتي ستونزې هم شته.
دا انتخاباتو د خپلواک کمیسون پوخانه غړی او رئیس نجیب الله احمدزی و چې د انتخاباتو د چمتووالي په پروسه کې پښتو ستونزو خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ټینګار کوي چې د زورواکو په ګډون د ملي شورا ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي د قانونو د استخراج په وړاندې ستونزې جوړوي. نرګس نهان چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته خبري کولې ویل کڅ هم وبخې نرګس نهان چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته خبري کولې کڅ هم د چانوم یاد نه کړ، خو زیاته کړ چې امنیت شورا ته پاستولې ریپورت کې نومونه ذکر شوی دی. رحمت الله افغاني په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د قانونو او پیټرولیم وزارت سرپرست وای د امنیت شورا تر پریکړې وروسته به د هغو زورواکو او د ملي شورا اولیتي شوراګانو د غړیو نمونه له رسنیو سره شریک کړي کوم چې د قانونو د قانوني استخراج پر وړاندې ستونزې رامنځته کوي او یا هم په خپل سر ډول سپړي. نرګس نهان د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغو کسانو نمونه امنیت شورا ته سپارلی دي.
گیله نشته ځکه دوی د نظام دښمنان دي. دوی نه یوازې د قانونو په برخه کې بلکې په هر ساحه کې چې غواړي نظام ته زیان واړوي دریغ نه کوي. غواړم واضح ووایم چې د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي شته چې موږ یې جدي ستونزو سره مخ کړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د قانونو په وړاندې د ستونزو د راپیدا کولو په اړه د ملي شورا او ولایتي شوراګانو په ځینو غړیو تور پورې کیږي، بلکې تر دې مخکې هم د ملي شورا یو شمېر غړي په غیر قانوني توګه د قانونو په غیر قانوني استخراج اترن سوي وو. افغانستان ګڼ طبیعي سرچینې او قانون لري چې سره زر، مس، لاجورد، نفت، تالک، مرمر، د ډبرو سکاره په ګډون بیلابیل نورې قیمتي ډبرې پکې شامل دي. دا په داس حال کې ده چې د ګلوبل ویټنس په نوم یوې غیر دولتي نړیوالې موسسې په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې داش د عربستاني او پاکستاني ماهرانو په مرسته په افغانستان کې د قانونو کیندل پیل کړي دي. د دغې موسسې په راپور کې د ځینو کسانو په حواله چې هویت یې پټ ساتل سوی راغلي چې اسلامي دولت ډلې یاداش د ننګرهار په ځینو سیمو کې ماشینونه او نور تجهیزات ځای پر ځای کړي او عملاً یې د قیمتي ډبرو ایستل پیل کړي دي. د افغانستان د قانونو او پیټرولیم وزارت سرپرست یې که څه هم دغه راپور په ښکاره تایید او یا یې هم رد نه کړ، خو زیاته کړه چې دغه راپور په چمتووالي کې دوی له ګلوبل ویټنس موسسې سره مرسته کړې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت د ګلوبل ویټنس موسسې د راپور د تایید تر څنګ وایي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د ننګرهار په شمول په ځینو ولایتونو کې قانونه اسپړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان که څه هم دغه تور نه تاییدوي او نه یې هم ردوي، خو وایي چې که داسې څه موجود وي د افغانستان د قانونو او پیټرولیم وزارت د مخه ونیسي. هغه وایي حکومت تل د خپل بام واوري د نورو په بامونو وراچوي. خپل حکومت ستونزې لري، مدیریت نه لري. له بده مرغه په تېرو څه باندې څوارلسو کلونو کې د قانونو او پیټرولیم وزارت رهبري ته داسې څوک رانغی چې دغه وزارت مدیریت کړي. شک نشته چې موږ په ټولو ابعادو کې ستونزې لرو. زه نه تاییدوم او نه یې هم ردوم ستونزې شته، خو په اصل کې ستونزه د وزارت په مدیریت کې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی هم ورته نظر لري. د افغانستان د قانونو او پیټرولیم وزارت سرپرست وایي چې په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندنې د مخنیوي او خوندیتوب لپاره د دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست د کارکوونکو په ګډون یو محافظتي کمیټه جوړه کړې چې دوه ورځې وړاندې خپله لومړنۍ غونډه وکړه. اغلی نهان زیاته کړه چې د دغې کمیټې د پریکړو په عملي کېدو کې به امنیت شورا له دوی سره بشپړه همکاري وکړي.
آزادی خبری مجله اوری.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړو ته د یوې اپارتمان کلی وسپارلی. ښاغلی عبدالله په همدې مناسبت د پنجشنبې په ورځ کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل افغانان له خپلو سپورتي اتلانو سره مینه لري او حکومت یې هم ملاتړ کوي. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي که څه هم افغانستان له سختو حالاتو تیریږي، خو د افغان ورزشکارانو ویاړونه ولس ته خوښي ور په برخه کوي. ښاغلی عبدالله چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړو ته د یوه اپارتمان د کلی د ورکړې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې افغانان له خپلو ورزشکارانو سره مینه لري او دی هم پرې ویاړي.
خوشحاله سم که امروز یک فرصتی هست که بایسی یک مثال
د یوې ز خوشاله يم چې نن دا فرصت برابر شوی چې د ورزش لی او مثال څخه د قدردانۍ په پار د اپارتمانونو کې لی تاسو تسپارو. تاسو د افغانستان خلکو ته خوخی راوړی او دوی در سره مینه لري او تاسو د ټول ولس استازي توپ کوي.
شما نمائندګي کل افغانستان میکنین.
په خوانی ولس مشر حمید کرزی په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د ملي ټیم وو وښلو غاړو ته ورسته له هغه د یوې و اپارتمان د ورکړې فرمان ورکړ چې لوبډلې د جنوبي اسیا د فوټبال په سیالیو کې اتلولي خپل کړه. خدا چې افغان افغان لوبغاړو ته د ورکل شوی او اپارتمانونو کار وس پشپړ شو نو ځکه کیلی هم نن ور وسپارل شوی. د خغلی کرزی د فرمان لمخې د فوټبال لوبغاړو ته اپارتمانونه د الامارات په خارګوټي کې ځنګړی شوی دی. که څه هم افغان ورزشکارانو تل په حکومت دوی ته د نه پاملرنې له امله انتقادونه کړي، خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت به د امکان تر بریده د ورزشکارانو لاسنیوی وکړي. په تیرو څو کلونو کې افغان ورزشکارانو په بیلابیلو برخو کې وکړای شول چې د نړۍ په بیلابیلو میدانونو کې په خزلیدو سره د افغانانو سربیره د نړیوالو پام هم ځان ته راواړوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم غړي وایي افغان ولس تل له دوی سره مینه کړې او د امکان تر بریده لاسنیوی هم کړی، خو له حکومت نه راضي نه دي. د فوټبال د ملي ټیم غړی حمید الله یوسف زای:
موږ نن خوشاله یو چې اوسنی وخت کې د وحدت ملي حکومت د طرف نه موږ ته دغه پارتمنو تسلیم شو، او دا یو ورزشکار لپاره دا ډیر کم هغه دی، امکان نشته. ولې چې هغوی ډیر محنت کوي، ډیر د افغانستان لپاره خواریانې کوي تر څو پورې د افغانستان نوم وباسي په ټول نړۍ کې. خو د حکومت نه بیا هم موږ دا غواړو چې راتلونکي زموږ ورزشکاران ځوانان چې دوی باید مد نظر ونیسي او دوی باید زیات تشویق دي. نه زیات
د فوټبال د ملي ټیم بل لوبغاړی معروف محمدی بیا ازادي رادیو ته وویل چې د افغان ورزشکارانو هڅونه او په دې برخه کې پانګونه کولی شي چې تر ډیره ستونزې حل او ترلاسه کیدونکي ویاړونه زیات کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست مسؤلان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بلخ په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دا پاکستان قومي اسمبلی یا ولسی جرګې نن په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او قانوني مسویبه تصویب کړه چې لمخې به یې په قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا په ایالت کې شریکی شي. د سیاسي چارو پو رحیم الله یوسفزی وایي په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو شاملول ښه کار دی، خو کېدای شي د راتلونکو ټاکنو کې په یو سیاسي کړکیچ بدل شي. د ده په خبره چې د دې یو ځای کېدنې هغوی چې د دې یو ځای کېدنې مخالف دي، هغوی به په راتلونکو انتخاباتو کې له دې مسلې استفاده وکړي. ګلیاز رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې آیا دا قانوني بدلون به عملی شي؟
دا آئین کې ترمیم خو ډېر ضروري و، دنه بغیر خو دغه اصلاحات فاټا کې نه کېده. او دا چې اوس څنګه دا ترمیم منظور شو نو فاټا چې دی نو دا اوس د خیبر پختونخوا یا ویسی، نو دا خو دې لپاره خو تیاری روان و. او دې لپاره خو پاکستان مسلم لیگ نواز چې کوم حکومت دی هغې کوشش کوو چې اتفاق رائے پہ جوړ شي. خو بیا هم هغه مخالفت چې مخکې نه مولانا فضل الرحمان او محمود خان چکزی کو هغه اوس موجود دی، او هغې دا غونډه چې کوم شی وه پرون وزیر اعظم سره ټولو سیاسي ګوندونو په هغه کې هم ګډون نه کړی، نن هم هغې رای نه ده ورکړی، واک اوټ یې کړی دی. خو دا ده چې اوس دغه فیصلې خو وشوې، یو لارښودنه وشوله چې اصلاحات به کېږي او خیبر پختونخوا به چې دی نو د هغې د اسمبلۍ لپاره به هم ټاکنې کېږي. او دا ټولې فیصلې خو وشولې، خو هغې باندې اوس عمل کول دي. هغې دپاره هم دوی څه فیصلې خو کړې دي چې سخت کال به اکتوبر کې دا چې کوم لوکل گورنمنٹ دی شهروالی ده دا هغې ټاکنې به کېږي. بل کال به بیا دوی فاټا کې د خیبر پختونخوا اسمبلۍ لپاره ټاکنې کوي. خو دا ټول چې کوم کارونه دي، پولیس نظام راوستل فاټا کې یا عدالتي نظام راوستل یا دا چې کوم حکومت یو وعده کړې ده چې 100 ارب روپۍ به فاټا له ورکوي 10 کاله دپاره هر کال، نو دغه فیصلې چې خوښ شوي دي خو هغې باندې عمل کول نو دا اوس یو ډېر یو مشکل کار وي. دې کې به وخت لګي او ځکه چې پاکستان کې فیصلې خوشي بیا په هغې باندې عمل نه کېږي.
رحمل صاحب په کدی کې دا یو خبره ده چې دوه ګوندونو لوی ګوندونو د دې مخالفت هم کړی دی، نو آیا د دې مخالفت هغه څه ملاویږي چې دې ته به هم څه پاملرنه کیږي او کنه؟
دغه دواړه سیاسي ګوندونه چې دي، خاص په ګوند مولانا فضل الرحمن جمعیت العلماء اسلام چې دی، نو هغه اثر شته په دې قبایلي سیمو کې او څو قبایلي مشران هم د هغې ملګرتیا کوي. دا ښکاري چې دا اوس کومې ټاکنې کیږي په جولای کې، نو دغه دواړه ګوندونه به په دې مسله باندې به هم د خلکو نه حمایت حاصلولو کوشش کوي. کوم خلک چې د انضمام مخالفت کوي نو دی باغی را غونډي هغه به یو ځای راولي او کوشش پکې چې په دې نوم باندې هغه د خلکو نرای واخلي چې یو خو د فاټه د خلکو نه تپوس نه دی شوی یو جمهوري طریقه په کار وا ریفرنډم په کار وو بل هغه به دا وي چې فاټه خلکو دا حق دی چې هغه ځان له صوبه ولري نو دا به دوی ما په شل باندې دین به یو انتخابی کمپین کې یو مسله جوړیږي په دې خبرې کېږي خدا اوس دا نور چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه چې دې په حق کې دي چې انتظام شي اصلاحات شي نو په خپل خبره کې اوس په فاټا خلکو ته به یو دا موقع هم لکه ترلاسه شي چې هغه اوس رائے ورکړي چې کومه فیصله صحیح ده.
رحیم الله یوسفزی د سیاسي چارو شننکه و چې په د پاکستان د ولسی جرګې په غو ورستۍ پریکړې نظر سرګنداوه چې نن یو قانوني مسوبه تصویب کړ چې لمخې به قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ایالت ورګړي. زموږ غلاسه د ایرانیو ناوړی نړیوال جنایي تحقیقات خي چې په 2014 میلادي کال کې د اوکرين پر فضا د ماليزیا یو مسافرلونکي الوتکه د روسیې په یو توغندي وشتل شوی و. رضوان مراد تفصیل لري.
د هالند په مشرۍ د نړیوالو جنایي پلوټونو ګډ تحقیقاتي پلاوی وای په 2014 کال کې د اوکرين پر فضا د ماليزیا مسافرونکو الوتکه په بوک دولت غندي وشتل شو چې د روسي په دافع هوا سیستم پورې اړه لري. د پلوټونکو په دې ټیم کې د استرالیا، بلجیم، ماليزیا، هالند او اوکرين چارواکي شامل دي. ایم ایچ ولس پرواز د 2014 کال د جولای میاش په ولسمه نیټه د اوکراین د دونیسک خار پر فضا چې د جګړې سیمه و وغورځول شو. په دې پیښه کې د الوتکه د عملی په شمول 298 کسان وشل شول. د هالند په مشرۍ د نړیوالو جنایي تحقیقاتو تر دې اعلان مخکې د ماليزیا د دې الوتکه د نسکورېدو د پیښې یوې پلټون کې برتانوي څېړونکو ادارې بلینکټ ویلیو احتمال شته چې دا الوتکه د روسیې د 350 دافع هوا لیوا په توغندي غورځول شوې وي. د دې لپاره چې د الوتکه د اوکرين له هغه سیمې وشتل شو چې د روسي پلو بلتون پالو په کنټرول کې ده، مسکو او اوکرایني بلتون پالو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دي. دا په داسې حال کې چې د اوکرين له بلتون پالو سره د روسیې د مالی او پوځي مرستو په اړه کره شواهد وړاندې شوي دي. دواړو د دې پیښې د څرنګوالي په اړه بیلابیل نظرونه وړاندې کړي دي چې د نړیوالو جنایي پلوټونکو لخوا رد شوي دي. خو د دې پیښې د پلټلو برتانوي څېړونکو ادارې ویلي دي چې د ماليزیا د الوتکې تر وشتل کېدو سمدستي وروسته د بوک توغندي سیستم چې د روسیې پوځ د اوکرين بلتون پالو ته ورکړو بیرته د روسیې خاورې ته انتقال شو. بلینکټ څېړونکو ادارې چې د روسیې لوی خپلواکي ویبپاڼې انسایډر سره په ګډه د اوکرين پر فضا د ماليزیا د مسافرونکو الوتکه د نسکورېدو په اړه تحقیقات کړي. په 13 دسمبر میاشت کې ویل چې دوی د ډالفین په مستعار نوم یو روسی جنرال پیژندل دي چې د الوتکه د وشتل کېدو په دې پیښه کې دخیل دي.
ورسلاغی چې امریکا د ایران لاټومی تړونه وتله واشنگټن د اروپا د المونیم او وسپنې پر وارداتو ګمرکی تعرفې لوړې کړې. د اروپای ټولنې د لوی هیوادونو مشران لکه جرمني او فرانسې له چین او روسیې سره خپلې اړیکې ډېرې کړې. په دې لړ کې د جرمني صدر اعظم چین ته تللی او په اړه یې د فریبا ظاهر ریپورت ورو.
د جرمني او چین مشرانو ژمنه وکړه چې د ایران له اټومي تړون د امریکا له وتلو سره سره به دغه دواړه هیوادونه یاد تړون ته ژمن پاتې سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له خپل چینایي ساری لی کیو کیانګ سره نن پنځمبه په پیکینګ کې ولیدل. میرمن مرکل وویل که څه هم د ایران اټومي تړون اوس بشپړ نه دی، خو وايي کوم ښکاره بدیلې هم نسته. د جرمني صدر اعظم زیاته کړه شاید امریکا بندیزونه له ایران سره د ځینو اروپایي شرکتونو کار له خنډ سره مخامخ کړي چې دا کار د نورو هیوادونو لپاره زمينه برابروي سو په دې اړه ګامونه واخلي. لیک یو کیانګ وویل چې د ایران د اټومي تړون لغوه کول د سیمې سوله او ثبات له خطر سره مخامخ کوي. دوی کدا توافق لغوه سي اغیز به یوازې د ایران پر اټومي پروګرام نه وي، دا به د غرض د نورو نړیوالو مسایلو پر هواري چې د مذاکرو او سیاسي لارو پر مخ وړل کېږي هم اغیز وکړي. د جرمني صدر اعظم له چینایي چارواکو سره د خبرو پر مهال د غرض د بشري حقوقو نیولې تر ساينس او ټکنالوژي پورې د نورو مسایلو په اړه د مشورې پر اړتیا ټینګار وکړ. ټاکل شوی انګلا مرکل د چین په جنوب کې د دغه هیواد ټکنالوژي مرکز هم وویني. مخکې تر دې میرمن مرکل د امریکا او روسیې له چارواکو سره هم لیدلې دي. دا سفر داسې مهال سوی چې د فرانسې ولسمشر د روسیې په سفر تللی دی. ایمانوئل ماکرون به نن پنجشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د روسیې په سن پیټرسبرګ ښار کې وګوري او د ایران د اټومي تړون سربیره به د سوریې او د اوکراین د ختیځ د جګړو په اړه بحث ورسره وکړي. ولسمشر ماکرون تیرونی د جرمني له صدر اعظم سره لیدلی وو. اروپا او مسکو اوس مهال له ایران سره د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره ډیپلوماتیکي هڅې جاري ساتلې دي. په همدې حال کې د بشري حقوقو سازمان د فرانسې له ولسمشر څخه غوښتي چې په روسیې کې د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه اندېښنې له ولسمشر پوتین سره مطرح کړي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساته خبري مجله پای ته رسو. د ازادي رادیو د نن ورځې یو بل نیم ساته خبري مجله پاتې ده چې زرغونه منګلې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې ده.
تاسو مننه اجملند. تاسو ستړي مشي.